السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې د ازادي رادیو لومړی سهارنی یو ساعت خبرونه پیل شو. نن دوشنبه ده، د لړم یا قرب درويشتمه د نوامبر 14مه. د خبرونه په خبرونو پیلوو. د ترکیه د کورونې چارو وزیر وایي هغه کس نیول سوی چې په استنبول ښار کې بم ځای پر ځای کړی وو. د ترکیه انادولو دولتي خبری اژانس په خپل ټویټر کې لیکلي چې سلیمان سویلو نن دوشنبه د بمی حمله د طرح د نیولو خبر ورکړی. په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړل سوي. تر دې مخکې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي وو چې د لومړنیو معلوماتو له مخې په استنبول کې حمله کوونکي یوه ښځه وه. د ترکیه چارواکو په خبره په استقلال واټ کې چې زیات وخت کې ګڼه ګوڼه وي، د تیر مازدیګر په 14 کې شپږ کسان وژل سوي او یو اتیا تنه نورو ټپیان سوي دي. د پیښې مسؤلیت لا چا نه دی منلی. د طالبانو حکومت د کابل په 15مه حوزه کې تر 14 او ډزو شاوخوا یوه شپه وروسته ادعا وکړه چې د داعش 15 غړي یې وژلي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد یک شنبه ناوخته پر خپل ټویټر ولیکل چې د شنبه په شپه د کابل د 15مې امنیتي حوزې اړوند 1500 فامیلیو سیمه کې د طالبانو ځانګړو ځواکونو عملیات ترسره کړل چې د دې په ټکو 15 خورج په دغو عملیاتو کې وژل سوي. دا هغه تور دی چې طالبان یې د داعش لپاره کاروي. د شنبه ناوخته د کابل د خیرخانی لسیمی د ډزو او چاودنو ژغونه اوریدل سوي او په خواله رسنیو کې هم ګڼو کسانو ځینی ویډیوګانې خپرې کړي دي. د افغانستان برېښنا شرکت وایي د ازبکستان په وارداتي برېښنا کې د یوې ستونزې په خاطر په کابل او ځینو ولایتونو کې د لنډو ورځو لپاره د برېښنا پرچاوي رامنځته سوې. د دې شرکت ویان حکمت الله میوندي پرون ناوخته په یوه پیغام کې ویلي
د ازبکستان هیواد په رالېږل سوي پیغام کې ویلي دي چې د دوی خواته یوه تخنیکی عارضه رامنځته سوې ده چې له امله یې د برېښنا یو سرکټ پرچاو دی او یو سرکټ یې فعال دی. موږ د ټولو پیرودونکو څخه هیله لرو تر څو دغه پرچوي چې دوی ورځې به دوام وکړي په حوصله مندۍ را سره وزغمي.
میوندی زیاته کړه چې د ستونزې د حل په هدف د ترکمنستان د وارداتي برېښنا یوه برخه د محل له کابل سره وصل سوي ده. د اوکراین ځواکونه د خرسون شاره تربیا نیول وروسته د خلکو له تود هرکلی سره مخ شول. د راپورونو له مخې خلکو د اوکراین بیرغونه له ځنونو سره لیږدول او واټونو ته په راوتلو سره د خپلو پوځیانو هرکلی وکړ. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي د دغه هیواد په جنوب ختیځ کې له روسي ځواکونو د خرسون شاره بیا نیول یوه لویه او تاریخي لاسته راوړنه بللې ده. زیلینسکي ژمنه کړې چې د دغه شار د څنډو د تصفیې لپاره به عملیات دوام پیدا کوي. او د سپورت لنړی د آسیا د مرکز د فوټبال سیالیو په لړ کې تمه کیږي چې د افغانستان تر 14 کلونو کم عمره لوبډله نن د ترکمنستان په وړاندې لوبه وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپل رسمي فیسبوک کې لیکلي چې دغه مسابقه د کابل پر وخت مازیګر 3:30 بجې پیلېږي. تر دې مخکې د افغانستان تر 14 کلونو کم عمره لوبډله په خپل لومړۍ مسابقه کې توانېدلې و چې په یوه ګول سره ایران ته تیره جمعه ماتې ورکړي. د افغانستان، تاجکستان، ایران، ازبکستان او ترکمنستان په ګډون د آسیا د مرکز د فوټبال مسابقې د تیرې اونۍ په وروستیو کې د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبه کې پیل شوې چې د لړم یا قرب تر دیرشمه پای ته رسیږي. خبرونه مو د اتو بجو په خبرونه کې واوریدل. اوري چې په ترکیه کې پرونی به می چاودنی مرګ جوبله اړولې او د مرګ جوبله شمیر زیات شوی.
دا چاودنی چې ویل کېږي تروریستي ده، زما په نظر د ترکیه د بین المللي په دګر هغه موضوع ګیري ته ځواب دی چې د روسیې او اوکراین په جګړو کې خپل ځان نه ښودلې.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې څه باندې 2000 ټنه خوراکي مواد زیرمه شوي. دغه سازمان د نورو ادارو مرستو ته هم سترګې په لاره دی. په یو مرکه کې اوري چې د ژمي په درشل کې د خوراکي توکو ذخیره کول څومره ضروري بریښي.
دا چې زما را روان ده خلک په لري پرتو سیمو اته پرونو کې لمړنۍ او یا ابتدایي خوراکي مواد ته لاسرسی نه لري. په دغه سی وضعیت هر سازمان چې په دې برخه کې همکاري کوي مرستې ته جدي اړتیا لیدل کیږي.
په کندوز کې د کبروزنی فارمونو وده کړي. د خبرونې په دویمه نیمایي کې درسي ساعت پروګرام خپریږي.
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
ورزو د دې خبرونه درو پرونو برخه ته. د ترکیې په استنبول ښار کې یوې 14 شپږ کسان وژلي او یو اتیا نور ټپیان کړي دي. 14 یک شنبه مهال پر ځای وخت د مازیګر 4 بجې او 40 دقیقې په استقلال واټ کې سویده. د ترکیې ولسمشر د برید غندلې او ویلي دي چې په اړه پلټنې روانې دي. نور جزئیات له صفی الله ستانګزین اوري.
د استانبول استقلال واټ یک شنبه مازیګر مال دی وی مرګونی چاودنې شاهدو. دا سیمه د استانبول د اکثرو نورو واټونو په څیر معمولا له خلکو او ګرځندویانو ډکوي. په امنیتي کمرو کې چاودنه ډیره لویه ښکاري. پولیسو له پیښې وروسته سیمه کلا بند کړه او پاتې شوي خلک یې وایستل. سیمې ته امبولانسونه او د پولیسو ګڼ موټر ور روان وو او د پیښې ټپیانو مړي انتقالول. جمال دینز د پیخي یو شاهد دی. هغه د فرانسې خبري اژانس ته وویل موږ لګلري وو خو یو څو کسان مو ولیدل چې پر ځمکه پراته وو. دی وی لوی چاودنې غږ وو. وروسته تور لوګی پورته شو. خلک را تښتېدل. ما خلکو ته ویل چې مه وېرېږئ ځکه هلته ماشومان او کورنۍ هم وي. وروسته بیا پولیس د پیښې ځای ته راورسېدل. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوان چې د جی شل سرمشریزې لپاره اندونیزیا ته روان و تر سفر مخکې په یو ټلویزیوني بیان کې د پیښې په اړه وویل له هر څه مخکې زه غواړم د هغو کسانو سره خپله خواخوږي څرګنده کړم چې د استقلال واټ په بمی برید کې وژل شوي او د هغو کسانو لپاره چې ټپیان شوي د ژر ښه کېدو هیله کوم. هغه زیاته کړه چې لومړني معلومات ښیي د برید تر شا یوه ښځه لاس لري. اردوغان وویل د ترهګرۍ له لارې د ترکیې او د ترکیې د ملت د تسلیمولو هڅې به نتیجه ورنه کړي. د ترکیې مرستیال ولسمشر فواد اوکتای د شپې ناوخته ویلي دا یو ترهګریز عمل و او یوې ښځینه بریدګرې بمې چاودنه ترسره کړه. د استانبول په دې برید باندې د نړۍ ځینو مشرانو هم غبرګون ښودلی. له دې ډلې د ناټو سازمان سرمنشي یون ستولتنبرګ ویلي د استانبول زړه بوږنوونکي انځورونه یې لیدلي چې دا پرې سخت خواشینی دی او له قربانیانو سره خواخوږي ښیي. ستولتنبرګ په خپل ټویټري بیان کې زیاته کړې چې ناټو د خپلې متحدې ترکیې تر څنګ درېږي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي په خپل ټویټر باندې لیکلي چې په استقلال واټ کې دی برید خواشینی کړی او د ترکیې د ملګري هیواد د خلکو درد د اوکراین د خلکو درد دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم په یو بیان کې ویلي چې په استانبول کې دا برید چې پکې ملکیان وژل شوي او ټپیان دي په کلکه غندي او د ترکیې له خلکو او حکومت سره خپله خواخوږي ښیي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت هم په یو بیان کې دا برید غندلی او ویلي دي چې عربستان له ترکیې خپل ملاتړ او د پیښې له قربانیانو سره خواخوږي څرګندوي. چا په استانبول کې د دغه برید مسؤلیت لا په غاړه نه دی اخیستی خو ترکیه په خپل هیواد کې د اکثرو داسې پیښو پړه د کردانو په کارګر ګوند پی کی کی او د داعش یا اسلامي دولت په ډلې اچولې.
د ناټو په غړي هیواد ترکیه کې بمی چاودنې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې. په ترکیه کې مشت افغانستان د پخوانی ولسی جرګې غړي سردار محمد رحمان اوغلی ازادي راډیو ته ویلي چې دا برید که څه هم په لویه کچه ترکیه نسی اغیزمنولی خو دوام یې ممکن له اقتصادي پلوه ترکیه خرابه کړي. صفی الله ستانکزي ورڅخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې د ترکیې په یو مهم ښار استنبول کې د یکشنبې ورځې چاودنه څه پیغام ورکوي او هدف یې څه کېدای شي.
په ترکیه کې دا لومړی ځل نه ده او نه آخري ځل هم به وي ځکه موږ دوه کاله مخکې د انقره او استانبول په ښارونو کې د انفجارات شاهدان وو او پیکاکا یعنی د ترکیې کارګرانو یعنی د کوردانو کارګری ګوند او داعش او نورو اسلام پالو هغه حزبونه اعضا مسؤلیت نه اخیستي وو. دا چاودنه چې ویل کېږي تروریستي ده زما په نظر د ترکیې د بین المللي په ډګر هغه موضوع ګیري ته ځواب دی چې د روسیې او اوکراین په جګړو کې خپل ځان نه ښودلې او د فنلند او سویدن د ناتو عضویت غوښتنې پر ضد خپل ټینګ موضوعګیري ساتلې.
څه فکر کوئ څوک به د دغه بریدونو تر شا وي؟ یعنی دا برید به چا کړی وي؟
دغه چاودنه چې ویل کېږي د یوې پاکت یو خانم یو څو دقیقه مخکې هغه ځای ترک او دغه پاکت یې پرېښود میدان ته راغلی. د تجربې په انساني اساس کیدای شي چې دا کار د پیکاکا د ترکیې د کردان کارګری ګوند او یا هم اسلام پال لکه داعش او نورو ډلو کار وي اما یو مسئله ډیر واضح ده چې د پردی عقب د لوی قوتونو لاسته، ځکه هغوی غواړي چې ترکیه د انتخاباتو په درشل کې، یعنی په عرفه کې چې یو څو میاشتې بیا په ترکیه کې انتخابات وي، ترکیه باید ناامن سي تر څو اردوغان یو ځل بیا جمهور رئیس ونه سي.
دغسې برید د ترکیې په یو مهم ښار کې په خلکو باندې څه تاثیر کولای شي؟
زما په نظر ډېره اغیزه ونه لري، ځکه چې مخنیوی کېږي او بل طرف نه ترکانو جنگی حالت سره آشنایی لري، اما اقتصادي پلوه خامخا د ترکیه درآمد ته خپل لوی تاثیر ولري، ځکه چې دا انفجارات کچېری ډېر سي بیا تورستان ته د ترکیه موقعیت خطرناکه به موقعیت وي، او بیا ترکیه هغه خپل لاسته راوړنې او هغه خپل اسعار او دالر یورو چې اروپاییان راسي او بل مملکت نه تورستان راسي هغه لاسته نشي راولی، او بیا د اقتصادي له پلوه خامخا ترکیه د انفجاراتو له لحاظ متاثر بوي.
د پخواني ولسي جرګې استازی سردار محمد رحمان اوغلی وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د لیکوال او د ننګرهار د برښنا ریاست د پخوانی ویان ظاهر عمر د کورنۍ غړي ادعا کوي چې نوموړي د طالبانو د استخباراتو لخوا له دې کبله نیول سوی چې په بدخشان پوهنتون کې د نجونو وهل ټاکول غندلی وو. د داسې مهال نیول کېږي چې تازه طالبانو یو شمېر ښځینه فعالانې هم بندیانې کړي دي.
د ظاهر عمر د کورنۍ غړي ادعا کوي چې نوموړی د اکتوبر میاشتې په 1 نیټه په ننګرهار کې د طالبانو له لوري ونیول شو او له 3 ورځو وروسته د قومي مشرانو په ضمانت آزاد شو، خو د دوی په خبره د آزادېدو په سبا یې نوموړی د طالبانو له لوري بیرته جلب شو او نن یې 10 ورځ پوره کېږي چې په اړه یې کورنۍ ته هیڅ ډول معلومات نه دي ورکړل شوي. د ښاغلي عمر د کورنۍ یو غړی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل چې نوموړی وروسته له هغه ونیول شو چې په بدخشان پوهنتون کې د طالبانو لوري د انجونو وهل وغندل. د ظاهر عمر د کورنۍ د غړی او یو شمېر مدني او فرهنګي فعالان د طالبانو له حکومت څخه د نوموړي د خلاصون غوښتنه کوي. لیکوال او مدني فعال راحت ګل زیرمل ازادي راډیو ته وویل په سالمو نیوکو د ځوانانو زنداني کول نور ځوانان زړه ماتي کوي.
د دغه ځوانانو نیول، د دوی زورول، د دوی شکنجه کول، دا بالاخره ځوانان او د ټولنې خلک زړه ماتي کوي او د خلکو زړه د دې اوسني حالت نه نورم توري. دا کار چا نیولی وي موږ ته هیله لرو چې دا یو بې ازاره، یو متدل، یو نرم انسان دی، د دې نور نه زوري.
یو بل لیکوال او مدني فعال رضوان الله شپون هم وایي په نیوکو د ځوانانو نیول دوی ته دا پیغام ورکوي چې خبره یې نه اورېدل کېږي.
دا یوازې او یوازې ځوانانو ته د نهیلۍ پیغام ورکوي او د دې پیغام ورکوي چې ځوانان په هره لاره کېدلی شي له وطن دې ووزي او یو چرته د خپلې زندګۍ د جوړولو دپاره چې چرته یې غږ اورېدل کېږي، چرته یې خبرې ته ارزښت ورکوي ولکېږي حمل ته دی ولاړ سي. زه سخت خوشاله یم چې دغه حالت وینم او هیله مې ده چې خغله عمر هر څومره ژر چې کېدلی شي بیرته له خپلې کورنۍ سره، له خپلو اولادونو سره یو ځای شي.
د طالبانو حکومت د استخباراتو ادارې د ظاهر عمر د نیولو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. لیکوال او ژباړن ظاهر عمر چې د تیر جمهوري حکومت په مهال د ننګرهار برېښنا ریاست په یان ګمارل شوی وو، د طالبانو په حکومت کې هم د نیولو تر ورځې خپلې دندې ته دوام ورکړ. ظاهر عمر داسې مهال نیول کېږي چې تازه ادعا کېږي طالبانو ښځینه فعالانې ظریفه یعقوبی او فرحت پوپلزی هم زندانی کړی دي. د ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو د نورو نړیوالو بنسټونو له غوښتنو سره هم طالبانو تر اوسه یادې فعالانی نه دي خوشی کړي. که څه هم طالب ویاندویانو تل ویلي چې د ټولو افغانانو بشري حقوقو ته ژمن دي او د هیچا د سیاسي، مدني او رسنیز فعالیت مخالفت نه کوي، خو تر دې دمه سلګونه داسې ادعاوې شوي چې طالبانو سیاسي، مدني او رسنیز فعالان او خبریالان نیولي او زندانی کړي دي.
د ازادي رادیو خبرونې د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونې په 2000 اویا 49 نه زرا څلور سوا اتیا ول زرا ات سوا اتیا او پنځل زرا نوی موندل شي.
د خوړو نړیوال پروګرام وای د افغانستان للرو پرتو سیمو سره د مرستې لپاره 2000 ټونه خوراکي توکي زیرمه کړي دي. د ادارې پرون په یو ټویټ کې ویلي د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د لویو ګودامونو د جوړولو کار دوام لري. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په افغانستان کې نږدې 9 میلیونه وګړي د کافي خوړو د نشتوالي سره مخامخ دي. نور لسفی ولاستانګزینه.
افغانان له یو سخت ژمی سره مخ دي. خو د خوړو نړیوال پروګرام ژمنه کړې چې د خلکو د لاسنیوي لپاره اړین چمتووالی نیول شوی دی. د خوړو نړیوال پروګرام WFP د ژمی پر رسیدو د افغانستان بلرو پرتو سیمو کې د 2000 ټنه خوراکي توکو د زیرمه کولو اعلان کړی او ویلي دي چې دا لړۍ دوام پیدا کوي. WFP پرون په یو ټویټ کې وویل د دې پروګرام هدف په ټول افغانستان کې د ژمی واورې، یخنۍ او د لارو د بندېدو پر مهال خلکو ته د خوراکي توکو رسیدل دي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په پام کې لري چې په میاشتني ډول شاوخوا 15 میلیونه افغانانو ته د خوراکي توکو د رسولو په هدف 3000 ټنه خوراکي توکي زیرمه کړي. د دبليو اف پی ویاند وحید الله مانی ازادي راډیو ته په پیغام کې ویلي د دې پروګرام راستي به له اړو افغانانو سره د ژمی تر پایه دوام پیدا کوي. هغه همدارز لمرستندوی ماسو وغوښتل چې مرستې په چټکۍ ورورسوي.
د مرستو ځنې وعده شوې دي او په دې کې ځنې راستنې هم دي. خو زموږ له دادا چې په وخت او سرعت سره د مرستو ته نور هم ادامه ورکړل شي تر څو موږ کولای شو پلان چلرو
واخره تدبیر کو. امانی جا تکړه دوی پراتلم کې ژمی کې د خوراکي توکو د زیرمه کولو او ویش لپاره 1.4 میلیارد ډالر ته اړتیا لري. دا غو په وینا د خوړو نړیوال پروګرام د مرستو یو برخه تر لاسه کړي او د نور مرستو په تمه ده. د خوړو نړیوال پروګرام او د ملګرو ملتونو نورې ادارې په افغانستان کې راتلونکي ژمی سخت بلل او په دغه یواد کې لاړو کسانو سره د لازیاتو مرستو پر رسولو ټینګار کوي. شاوخوا 19 میلیونه خلک په افغانستان کې کافي خواړه نه لري او لدې ډلې 6 میلیونه بیا داسې دي چې باید ورسره د عاجلو خوراکي توکو کومرستی وشي. دبليو اف پی په خپل پرونی راپور کې داسې یوې خزې غږ هم خپور کړی چې وایي له بېوزلۍ او سختۍ او آندې ته حاضر ده چې خپل ماشومان وپلوري څو لږ تر لږه ماشومان یې نور سختۍ ونه ویني.
قدم سنیم سهر موره کم بچه هایم کش کسی می خرید می فروشتم مو بود که راه زندگی میکد که پیش خودم خاردار نمیم.
د اقتصادي چارو کارپوهان بیا وایي افغانستان چې پخوا پر بهرنیو مرستو متکي و د طالبانو له واکمنېدو راوروسته له سخت اقتصادي بحران سره مخ ده. د ملګرو ملتونو د رسمي شمیرو له مخې یوازې په دې موده کې 100,000 پخوانیو دولتي کارکوونکو خپلې دندې له لاسه ورکړي چې دغه چاره د افغانستان نازک اقتصادي وضعیت او په دغه هېواد کې د بیکارۍ د کچې د لوړېدو لامل شوی.
د اقتصادي چارو پوهان وایي افغانستان چې پخوا پر بهرنیو مرستو تکیه کوله د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له سخت اقتصادي بحران سره مخامخ دی. په واشنگټن کې میشت د چارو افغان شنون کې نصرت الله وفا ازادي راډیو ته وویل افغانان سخت ژمی په مخ کې لري او تر بل هر وخت زیات مرستو ته اړتیا لري. له شغلي وفا سره سفي الله ستانګزي مرکه کړې. لومړی د خوړو د نړیوال پروګرام د ژمنیو مرستو د اغیزو په تړه ورڅخه پوښتنه کړې ده.
د افغانستان خلک په اوسنیو شرایطو کې تر بل هر وخت د خوراک نړیوال سازمان او یا هم د نورو نړیوالو سازمانونو مرستو ته اړتیا لري، ځکه کوم تعول چې په افغانستان کې راغی تقریبا ډیرو خلکو خپلې وظیفې له لاسه ورکړې، خپل کاروبار یې له لاسه ورکړ، خپل تجارتونه یې له لاسه ورکړ او یا هم په یو ډول باندې متضرر سوله. او موږ تاسې ګورو چې د نن بیانو شاته خلک ناست دي، ښځې، ماشومان، سپینګیري، ځوانان، د یو مړی وچ ډوډۍ د لاسته راوړلو په خاطر باندې خلکو ته زاری کوي او د خلکو نه د خپلې خېټې مړول غواړي. نو دغسې یو وضعیت ته موږ ویلی سو دا اقتصادي بحران ده، او که د دې مخنیوی ونیسي دا به یو لوی غمیزه منځته راولي. دا چې زمای را روان ده خلک په لرې پرتو سیمو اتب ښارونو کې لومړنیو یا ابتدایي خوراکي موادو ته لاسرسی نه لري، په دغسې یو وضعیت کې خوړو د نړیوال سازمان یا بل هر سازمان چې په دې برخه کې همکاري کوي مرستې ته جدي اړتیا لیدل کېږي.
د خوړو نړیوال پروګرام WFP ویلي چې 1.4 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري چې له اړمنو افغانانو سره کافي مرسته وکړي او دغه پیسې تر اوسه ترلاسه کړي هم نه دي. د تاسو په باور باندې د نړۍ هېوادونه په تېره بیا د اسلامي نړۍ هېوادونه له اړمنو سره ولې په لویه کچه د مرستو لیوالتیا نه لري؟
دا چې ولې اسلامي هېوادونه له افغانستان سره په دې برخه کې کومک نه کوي. او دا طبیعي خبره ده چې د سوال وړم ده. اصلا دلته اسلامي او غیر اسلامي د دې هیوادونو لپاره مهم نه دي. دوی ته خپلې ګټې مهمې دي او دوی په دې کار سره خپلې ګټې نه غواړي چې وننګي له خطر سره مخ کی. حاکمه ډله سم په دې هڅه کې ده چې د ځان لپاره مشروعیت ترلاسه کړي او دنیا تر اوسه دوی په رسمیت نه دي پیژندلي. نو دغه مرستې یا دغه بشري مرستې دا وابستګي لري په سیاسي روابطو باندې امریکا او د نورې دنیا سره. نو بنا ان کې چیرته د مشروعیت خبره مطرح کیږي، شاید ډېر هیوادونه آمادگی وښیي یا لیوالتیا وښیي تر هغې چې امریکا یا دنیا د حاکمه اداره په رسمیت نه پیژندل سوي. موږ په دې باور یاستو چې هیڅ اسلامي هیواد به هم زړه نه کړي چې د افغانستان سره بشري مرستې وکړي، ځکه دوی نه غواړي خپلې ګټې وننګوي یا خپل ځان له خطر سره مخ کړي.
دغسې مرستې آیا د افغانستان اقتصادي ناورین او لوږه له منځه وړی شي، یا که کوم بله بنسټیزه حل لاره باید ولټول شي چې افغانستان په پښو ودرېږي؟
اقتصادي بحران یا لوږه چې په افغانستان کې منځ ته راغلی ده، د دې لپاره طبیعي خبره ده چې دا مرستې بسنه نه کوي او دا یې د حل لاره نه ده. تر ټولو مهمه خبره د اوس لپاره دا ده چې حاکم اداره کومه فاصله چې د دوی او د خلکو ترمنځ رامنځته شوې ده، د دې د لمنځه وړلو لپاره کومک وکړي، خلکو ته د خلکو خېټې مړې کړي، خلکو ته ابتدایي د خوراکي مواد ورسوي. ولې په لویه کې په کار داده چې د خلکو لپاره د کار زمینه مساعده سي، د خلکو لپاره د وړو او لویو بزنسونو زمینه مساعده سي. مونږ ګورو دا اوس تجار په تیښته د افغانستان نه، لوی پانګوال خپلې پانګې د افغانستان نه باسي. نو دا طبیعي خبره ده چې دا د افغانستان په اقتصاد منفي تاثیر کوي او په اوږد مهال کې به یو لوی اقتصادي بحران هم رامنځته سي. د په اقتصادي زیربناو باندې کار کول په کار دي، د افغانستان په معدنو باندې کار کول په کار دي، ترڅو خلکو ته له یوې خوا د کار زمینه مساعده سي او له بلې خوا نه حداقل دغه کومه تشه چې رامنځته سي وی دا خلک له لوګي سره مخ دي دغه بډا کسوي.
په واشنگټن کې مشت د افغانستان د چارو شنونکي نصرت الله وفاو
له خبرونو ور اخوا.
په ورستیو کلونو کې په کندز ولایت کې د کب روزنې فارمونو وده کړې او په دې برخه کې زیات شمیر کسانو پانګونه هم کړې ده. د دې ولایت کبروزون کې خپل کاروبار څخه خوشی څرګندوي. خو د طالبانو سرپرست حکومت څخه غواړي چې له بهرنیو هیوادونو څخه د کبانو پر واردولو بندیز ولګوي. دا راپور پر همدې موضوع دی.
د کبانو فارم لرونکو کندز د کبانو د تولید لاړخه په ځان بسیا شوی دی. په دې ولایت کې د کبروزنې فارم لرونکو وایي چې کبروزنې په دې ولایت کې ښه نتیجه ورکړې او دغه صنعت په کندز کې د ودې په حال کې دی. خو دوی د طالبانو سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې له بهرنیو هیوادونو څخه افغانستان ته د کبانو پر واردولو بندیز ولګوي، ځکه د دوی بازار زیانمن کړی دی. په کندز کې د کبروزنې د ټولنې مسؤل اتاولا په دې تړاو آزادۍ روډیو ته وویل:
امارت اسلامي نه غوښتنه دا ده چې دې ته توجه وکړي. خارجي میان د حد نه زیات راځي. دغه درې میاشتې په جمعې کې دغه وطني میانو ته وخت ورکړي. تاجرانو ته ووایي چې دا تاسو د دې وطني میانو نه استفاده وکړي، بعد د درې میاشتو به خیر کو بیرته خارجي میان راځي، بیا فروا نه کوي. نو په دغه صورت کې بیرته اوس موږ کولی شو چې مای پروري په پښو ودرو.
د کپروزونکو په خبره د کبانو هر اوس په یو جریب ځمکه کې جوړ شوی او پکې 2000 ماهیان روزل کیږي او د شپږ میاشتو په موده کې پلورلو ته چمتو کیږي. حشمت الله چې خپل لاس جریب ځمکه کې د کبانو د روزنې فارم جوړ کړی وایي د نورو کرنیزو محصولاتو په پرتله د کبروزنې عواید ښه دی.
مثال تیاره ماهی است، زغاره ماهی است، راو است. دیگه د گذشته فروش مون فروشات ما
دلته موږ تیاره ماهی، زغاره ماهی، لقه ماهی، مار ماهی او څو ډوله نور ماهیان لرو. په خوا زمون کاروبار خو اوس یو اندازه پیکه شوی دی، خو به هم شکر دی روزګار می پرې چلیږي.
15 کلن سلیمان چې په کندز ښار کې د ماهی په خولو دکان لري وایي د بهرنیو کبانو په پرتله وطني کبان له ښه کیفیت او خوند څخه برخمن دي.
مخکې حکومت کوم کاروبار خو اوس هم شکر دی ښه دی، خوښ شو. د دې په نسبت باندې بیا مخکې ښه و. اوس چې د هغې په نسبت باندې پیسې دومره نشته دی. او دا زغاره مایی چې دی کیلو په 350 روپۍ ده کیلو، تیاره بیا 400 روپۍ ده کیلو. تیاره بیا خلک ډېر خوښوي نسبت د زغاره. هم خار نه لري هم خوب.
د کندز د کرنې د ریاست چارواکي وای په دې ولایت کې نږدې 300 د کبانو فارمونه موجود دي او سش کال په کندز کې 400 ټنه کبان تولید شوي دي. د دغې ادارې د مالدارۍ او حیواني روغتیا امیر نجیب الله حسن آزادۍ راډیو ته وویل
د کندز په ولایت کې تقریبا 300 فارمونه وجود لري. سابق کې مثلا 300 ټنه بازار ته عرضه کول اوس محصولات زیات شوي دي. مثلا سابق کې 300 ټنه اوس 400 ټنه ماهیان بازار ته په کال کې عرضه کوي. الحمدلله تولید په برخه کې کندز تقریبا خودکفایي ته رسیدلی.
دا مهال د کندز په بازارونو کې یو کیلو ښه کبان له 350 افغانۍ نیولې تر 500 افغانۍ پورې قیمت لري. کندز په شمال ختیځ زون کې د پریمانو اوبو او د ښې هوا په درلودلو سره د هر ډول غلو دانو کښت او د حیواناتو روزلو ته مناسب ولایت دی. د چارواکو د معلوماتو له مخې د دې ولایت 50% سلنه خلک په کرنه او مالدارۍ بوخت دي او کلنی عواید هم له همدې درکه دی.
اوسم یو په زړه پورې راپور. شاوخوا 40 کاله مخکې غزنی ته راواده سوې بنګالی میرمنه اوس بریالی سوې چې له خپلو اولادونو او کورنۍ سره اړیکه ټینګه کړي. دا وایي خوشحاله ده چې په انټرنیټ کې ورسره خبرې کوي خو غواړي یو وار بیرته خپل پلرني هیواد ته ولاړه سي. دا وایي څو ځلې هڅه کړې چې ویزه واخلي خو بریالی سوې نه ده. دا چې ولې په دې راپور کې اوري
د غزنی قرباغ ولسوالۍ په میرخان کلي کې یو وړوکی سپیرو او خټین کور دا دغه کور په انګړ کې د دروازې شاته په جرګه کې شپږ دانې میږي او موږان ولاړ دي. دا انګړ په یوه برخه کې د ونو پاڼې او خاشي اوارې دي. په دغه پاڼو او خاشو کې یو شمېر چرګې چرګان مشوکې وهي. په انګړ کې شمال لور چوترې ته د دلیز او دلیز ته بیا د دوو خونو ورونه راخلاص دي. په شلاسته خونه کې شاوخوا 60 کلنه مېرمنه چې پښتني ګڼ کالي اغوستې ناسته ده. دا د بنګال د پلازمینې ډاکې ښار صوفیا ده چې نصیب تر د کنتیره کړې ده.
امی بنګلاديشي ډاکا یم.
صوفیا په 12 کلنۍ کې په خپل ښار کې واده سوې، دوه زمنې پیدا سوې او بیا اووه کاله وروسته کونډه سوې ده. له کونډتوب څخه وروسته خپلو لیورو د میراث خوري په ډول خرڅه کړې او بیا د پاکستان کراچۍ ښار ته راوړل سوې. خو د بنګال صوفیا اوس صوفیا نه بلکې د غزنی سلطان بیبی ده، ځکه هغه په کراچۍ کې په 23,000 پاکستانی کلدارو یو افغان ځوان عبدالحبیب ته واده سوه.
کراچۍ ظالمانې پټ کو څه کوي دغه خبر ما یاده. ظالمانې غلې راوړې دي، میراث خوره راوړې دي، پټې راوړې دي، دوه بچه مې مورې پاتې، خاوند مې مرګې.
عبدالحبیب سلطان بیبی خپل کلي ته راوسته او دلته یې ګډ ژوند پیل کړ. د هغې په دغه ګډ ژوند شاوخوا 40 کاله تیریږي. سلطان بیبی په دغه 40 کلنه دوره کې زیات شمېر کړاوونه ګاللي. له پښتني دودونو سره نابلدتیا، د ژبې نه زده کړه، بې اولادي، له دوو بنو سره ګډ ژوند، د خاوند په لاس ځینې وخت وهل ټکول، په افغانستان کې وسلوالې جګړې او داسې نور هغه څه دي چې سلطان بیبی کړولې ده.
دغه پانډې به د مې سار کې دغه کلی کې مې وډالې، دغه لوکتنه مکتنه نه دی، سار کې مې پانډې وډالې، دغه کلی کې، دغه کلی کې، دغه کلی کې خرڅوالې.
خو سلطان بیبی وایي اوس یې په بنګال کې د فیسبوک له لارې خپله کورنۍ موندلې او له کشر زوی سره په انټرنیټ کې خبرې کوي. دا وایي غواړي چې یو ځل بیرته د 3 میاشتو په مخه بنګال ته لاړه سي چې د خور، ورور، زوی، ورېندارې، ورېرو او کورنۍ دیدن وکړي.
مور مې مړ سو، پلار مې مړ سو، ورور مې مړ سو، اوس یو ورور ژوند دی، یک بچه مې ژوند دی، هر یو خور ژوند دی.
لاغو سر دی عربی ته کیږي
نه تلبن کوما. فیسبوک کې پیدا درای کله شم پیدا کو کیر کی شه دی کوې رازا نو قدرت نه لرم. سره مې نسمان دی بیا بیرته راځم. درای ماشه دبرای ورزم کلی کوربن سره دیدن وکم بیرته راځم.
سلطان بیبی وای زوی مې نصیر اتلی وای نه په ژبه پوهېږم چې افغانستان ته درسم، نه لار لیکه راته معلومه ده. په ما پسې تل ژاړي او غوښتنه کوي چې یو ځل بنګال ته راسه.
زوی مې زاړې بدوزي کوي کوی راسه. امی نه زبا پیږم نه مې تلی سم. ورو ورته کوی ته راسه، زوی مې ورته کوی ته راسه. بیا مو ستوری نه ګرځوم، خالي یو بار دیدن دپاره راسه. ته بیا دیدن وکړې بیرته به لاړ شي.
سلطان بیبی غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت دې ورسره مرسته وکړي چې دې ته د تګ راتګ اسانتیا برابره کړي. هڅه مو وکړه چې په بهرنیو چارو وزارت کې د سلطان بیبی خبره د طالبانو حکومت له چارواکو سره شریکه کړو خو ځواب مو ونه موند. د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې ځینو کسانو د بنګالۍ صوفیې اوسنۍ سلطان بیبي ترڅنګ یو شمېر بنګالۍ او ګڼ شمېر هندۍ مېرمنې هم راوستې او دلته یې کورونه سره ودان کړي دي.
له دې سره د خپرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شېبو کې درسي ساعت پروګرام پیلېږي، خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه یو ور بیا.